د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جی ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دین د خالی ورځ د کال 2022 مې د میاشتې 28 منېټه ده په دې یو ساته خبري خبرونه کې درته ځاښ په کوم هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه اول سرټکی خبري سرچینو ویلي پاکستانی چارواکو د ټي ټي پی درې غوښتنې منلي چې پکې د هغوی د قیدیانو خوشی کول په ملکن ډیویژن کې نظامي عدل ریګولیشن نفاذ او د قبایلی سیمو ځینې برخونه د پوز لري کولو خبرې شامل دي پاکستان په خوانی وزیر اعظم عمران خان په ګډون د تحریک انصاف ګوند په یو شمیر مشرانو یو ولس نوري مقدمه جوړی شوې او یوکرين وای د لوهانس په سیمه کې د نیولو نزان بچکول لپاره یې کې دی چې په وزرستو شي دا په داسې حال کې چې روس د یوکرين په ختیځ برخو کې حمله سیوا کړی اوس راځو د خبرونو تفصیل ته خبری سرچینو ویلی دی چې پاکستانی چارواکو د ټي ټي پی درې غوښتنې منلي چې پکې د هغوی د قیدیانو خوشی کول په ملکن ډیویژن کې نظامي عدل ریګولیشن نفاذ او د قبایلی سیمو ځینې برخونه د پوز لري کولو خبرې شامل دي یاد دی چې د پاکستان عسکر او حکومتي چارواکو په ملاتړ د قبایلی مشرانو یوې جرګې ورستو پوز او حکومتي چارواکو هم د تحریک طالبان پاکستان سره په کابل کې د سولې خبرې ترې رواني کړې دي د خبرو لومړی پړاو نو ورستو با یو بل جرګه هم د ملکن او قبایلی سیمې د مشرانو د خبرو دویم پړاو لپاره کابل تزي سیډونکو وایي کړه د طالبانو ډېری خبرې ومنل شي نو په ملک کې نور وسلوال تنظیمونه به هم بیا د تشدد لارې په حکومت د خپل خبرو منلو لپاره هڅه کوي د تحریک طالبان پاکستان دوه با خبره سرچینو ډی ورډیو ته ویل دي چې پاکستانی چارواکو سره یې د قیدیانو په خوشی کولو قبایلی زلون د پوز د سب برخې په وستلو او ملکن ډیویژن کې د نظامي عدل ریګولیشن په عملی کولو دواړه خواوی تر ډیر حد سره شوې دي د سرچینو وینا ده چې د ټي ټي پی د خپل تنظیمي ځانډرې سره په بیر تر استنیدو د قبایلی زلو په انضمام د پوز ممکنه انخلا او د ډرون بریدونو په اړه باندې هم خبري روانې دي دا خبرې یوازې د تحریک طالبان پاکستان سرچینو تایید کړې دي د پاکستان حکومت یا پوزي چارواکو په دې اړه باندې څه نه دی ویلي د طالبانو سره د خبرو په اړه یوازې د پاکستان د خارجه چارو وزیر بلاول بوټو زرداری سی ان ان ټي وی ته ویلي وو چې دغه خبرې ترې د ډاډ وړ اشاره ده د هغې وروسته په حکومتي کچه د مذاکراتو په اړه باندې څه نه دی ویل شوي په افغانستان کې د روانو خبرو تایید افغان طالبانو هم کړی دی او ویلي دي چې دا خبرې د دوی په منځګړتوب کیږي د پېښور اسلامي کالج پوهنتون د پولیټیکل ساينس د څانګې یو استاد فیاض مشال وایي چې چرته د تحریک طالبان پاکستان سره خبرې په دغه لور رواني وي نو امکان دی چې په پښتنه سیمه او په خصوصي توګه په قبایلی زلو کې د وسلوالو اثر رسوخ بیا زیات شي د پاکستان په خوانی وزیر اعظم عمران خان په ګډون د تحریک انصاف ګوند په یو شمیر مشرانو یو ولس نوري مقدمه جوړ کړې شوې دي دا خبره د پاکستان ځای پولیسو کړې د ګلګت بلتستان اعلی وزیر خالد خورشید خان په ګډون لانګ مارچ کې شامل څلور زره کسانو پر ضد آئین یو سلسلور څلويخ د فید ماتولو په سر مقدمه جوړی شوې دي په جوړ شو مقدمو کې ویل شوې دي چې اعلی وزیر او د هغه سکیورټي ډلې د حکومت پر ضد ناربازي کړي او په پولیسو یې ډزې کړي دي د لوی بیر پولیسو د عمران خان او نور مشرانو پر ضد مقدمه درج کړي او مقدمه کې ویل شوې چې دوی لارې تړلې وي د په یو سلسلور څلويخ په ماتولو یې ګنډ شمیر خلک را جمع کړي وو او په پولیسو یې کاڼي ورولي وو سرکاري موټرو او ونو ته زیان اړولې دي یو بل مقدمه کې ویل شوې دي چې په اسلام آباد ډی چوک کې په پولیسو تشدد کړي د کرفیو خلاف ورزي کړي او انتهایی حساسه سیمه چې ورته ریډ زون ویل کیږي ته یې د تګ هڅه کړې ده مقدمه د اسلام آباد په مختلفو سیمو کې د تحریک انصاف ګوند په مشرانو جوړې کړې شوې دي دغه کې د عمران خان اسد عمر پرویز خټک شیرین مزاری عمران اسماعیل راجا خورم نواز علی امین گنڈافور شاہ محمود قریشی زرتاج گل شفقت محمود او د عوامی لیگ مشر شیخ رشید نمونه شامل دي د پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف خان ته په وینا کې د کم آمدن کورنۍ سره د مرستو په لړ کې د 28 ارب روپو اعلان کړي او د عمران خان په تیر حکومت یې سختنی وکی کړي شہباز شریف د جمعې په شپه 28 مئی نه وخت په ټلویزیون خام ته وینا کې ویلي په سختو حالاتو کې د ملک واګي سنبال کړي او وی ویل چې د عمران خان حکومت د ملک هر شوبه تبا کړي دا هغه د عمران خان د نوم خستو پرته ویل چې فسادي ذهن په ټولنه کې کرکه غچ او قهر خوري په داسې حال کې چې عمران خان د بے باوري د تحریک د لارې د وزیر اعظم څخه لري کړی شوی، هغه د وخت نه مخکې د انتخاباتو غوښتنه کوي او په 25مه مئی اسلام آباد ته لاړین هم کړی وو. شهباز شریف د انتخاباتو په اړه څه ندی ویلي، خو ویل چې پاکستان به د آئین تر مخه چلیږي نه چې د یو تن په خوخه. نوموړي وزیر اعظم وویل چې د ایم ایف سره ګرانه معاهده دوی نه ده کړې، سخت شرطونه وړاندې حکومت منلي، د ګرانۍ زیاتو قرضو او معیشت بربادولو ذمہوار تیر حکومت ته. هغه زیاته کړه چې تیر حکومت په خپل دور کې 40,000 روپۍ قرضونه اخستی دي. هغه زیاته کړه چې په زړې ګټه یې خو دې او تیل یې 10 روپۍ ګران کړی دي. د نوموړي په وینا په ګرد نړۍ کې د تیلو قیمتونو د اسمان سره خبرې کوي. شهباز شریف وویل چې د غریبو خلکو د تیلو د بوڅخه بچکول لپاره یې د 28 روپۍ پیکج اعلان کړي او 1,40,00,000 کورونو تبا د میاشتې په سر 2,000 روپۍ ورکول کیږي. یوکران وای د لوهانسک په سیمه کې د نیولو نزان بچکول لپاره یې کې دیشي فوز او روستو شي. دا په داسې حال کې روس د یوکران په ختیځ برخو کې حمله سیوا کړی دي. د لوهانسک سیمه نه د یوکران د فوز وتل به د روس د صدر ولادیمیر پوتین د لوهانسک او دونیتسک د سیمو د قبضه کولو هدف پوره کړي. دغه دواړه سیمې د ډنباس په نامه باندې یادېږي، چرته چې د روس په زیاتره سیمې د خپلې ولقې لاندې راوستې دي. د لوهانسک گورنر ویلي دي چې د روس پاوز سرویر دونیتسک ښار ته داخل شوی دی. دا په دغه سیمه کې تر ټولو غټ ښار دی کوم چې لا تر دې وخته د یوکراین د عسکرو په قبضه کې دی. گورنر ویلي دي چې پوره وسایل لري چې د خپل ښار دفاع وکړي، خو د تسلیمېدو پر ځای ممکن ده په ښار کې یې پوز په شا لاړ شي. لیدی چې په خار کې 90% د آبادی د بمباری سره نړیدلې ده. گورنر سریګیری د یوکرين یو ټی وی سره خبرو کې ویلي دي چې په سیمه کې د روس 10,000 پوځیان موجودیت لري او هڅه کوي چې وړاندې په تګ نور سیمه قبضه کړي. دی وایي چې هسپتالونو ته د کار کولو لپاره عمله د ګولباري لکبل نشیت للې. بل خو د یوکرين صدر ولادیمیر زيلنسکي هم ویلي دي چې څومره قوت او وسایل لري په دغه بد خپل وطن دفاع کوي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دی وا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دی وا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دی وا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درنو اردوونکو خبرونه واوریدل. د وایس اف امریکا دی ودا اوس هم د مهمو راپورونو پر لور. د لاقانونه ګرځول شوی تنظیمي تحریک طالبان پاکستان او د پاکستان حکومت ترمنځ په افغانستان کې د سولې خبرې روانې دي. په نږدې کې د قبایلي زولو او ملکان ډیویژن د افغانستان ته د مشرانو د جرګې د تلو امکان هم شته. څېړونکي وایي که د طالبانو ډېرې خبرې ومنل شي نو په ملک کې نور وسلوال تنظیمونه به هم بیا د تشدد د لارې د خپلو خبرو منلو لپاره هڅې کوي. د خبرو اترو تازه حال باندې د ډیوی خبريال ارشد مومن د چیرونکو سره خبري کړې دي په غړې اورو.
د تحریک طالبان پاکستان دوه به خبره سرچینو دی وته ویلي پاکستانی چارواکو سره د قیادیانو په خوشی کولو د پوز صبرخه د انخلا او ملکن ډیویژن کې د نظام عدل ریګولیشن عملی کولو باندې دواړه طریقه تر ډیره حده سلا شوې دي او د ټي ټي پی د خپل تنظیمي ډانچې سره واپسی د قبایلی زلو انضمام د پوز مکمل انخلا او د ډرون بریدونو په اړه لا هم خبرې اترې روانې دي. دا خبرې یوازې د تحریک طالبان پاکستان سرچینو تایید کړې دي. د پاکستان حکومت یا پوزي چارواکو په دې اړه لا هم څه ندي ویلي. سیړونکو خبريال مشتاق یوسفزی دی وته ویلي دوی سره هم دغه معلومات دي چې د طالبانو سغوختنې منل شوي او په سو باندې خبرې روانې دي. مشتاق یوسفزی ویل د دوی د معلوماتو تر مخه په خبرو اترو کې پرمختګ شوه دی. د پاکستان پوځي چارواکو له خوا به ورځ دوه کې د قبایلی زلو او د ملکن ډویژن نه د مشرانو جرګه افغانستان ته ځي چې الته به طالبانو سره خبرې اترې کوي او دوی ته د پاکستان پوځ ملاتړ ترلاسه دی. مشتاق یوسفزی وایي چې مطبوعاتو سره کوم معلومات د سرچینو له خوا شریک کړي شوي دي کېدای شي د دې مقصد د عامو خلکو او سیاسي ګوندونو عکس العمل را معلومولي. د د پاکستان پوز او حکومت د خبرې پټې ساتلې دي. پوز په دې اړه میډیا ته کوم بیان نه دی جاری کړی او نه په دې د مرکزی او صوبایي حکومت لخوا کوم تفصیلي خبرې شوې دي. د تیر کال د اگست په میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو واک ترلاسه کېدو وروسته پاکستانی طالبانو د نومبر په میاشت کې د یوې میاشتې بیا د تیر وړوکي اختر په دوران او د هغې وروسته تر دېرشتمې مئی پورې د ډزبندۍ اعلان کړی دی او څېړونکي وایي ښکاري چې دغه ډزبندي نور هم وغځېږي. په افغانستان کې روانو خبرو اترو تایید افغان طالبانو هم کړی او ویلي دي دا خبرې د دوی په منځګړیتوب سره ترسره کیږي. د پېښور اسلامي کالج پوهنتون د پولیټیکل ساينس د څانګې استاد پیاز مشال دی وته ویل کچرته د تحریک طالبان پاکستان سره د خبرې په دغه لور رواني نو امکان دی چې په پښتنه سیمه او په خصوصي توګه په قبایلي ضلعو کې د وسلوالو اثر رسوخ بیا زیات شي. شانواز مشال ویل چې د ټي ټي پی سره د کومې معاهدې په صورت نورې وسلوالې ډلې ډاډمنې کېدای شي او په راتلونکي کې دا د پاکستان د ریاست په ګټه نه تمامېږي.
نو سفر ډیولپمنټ په ماته نه ښکاریږي. دا تاوانونه به وي او اوبویسلی د سکیورټي چې کوم پرابلم دی پاکستان کې هغه به پستر ورځ چې دی هغه خرابېږي ورسم کېږي. به
د تیر کال د نومبر میاشتې د ډزبندۍ ختمې وروسته د تحریک طالبان پاکستان په بریدونو کې تیزوالی راغلی. د پاکستان د پوز ویاندې ادارې ایس پی آر مشر میجر جنرال بابر ابتهار ویلو د وسلوالو خلاف یې عملیات روان دي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
په جنوبی وزیرستان کې یو ځل بیا د ماین چاودنه شوې. د سیمې یو تنکی ځوان پکې ژوبل شوی دی. پولیسو د ماین چاودنې د تازه پیښه تایید کړې ده. وایي د پیښه پرون د جمعې په ورځ د جنوبی وزیرستان د لادا سب ډیویژن په شوال سیمه کې شوې ده. په دې اړه نور حال د عدنان بیټنی په راپور کې اوري.
د جنوبی وزیرستان مکین تاړي څرواکي وایي د لندمن دغه پیښه هغه وخت شوه چې د سیمې څوارلس کلن تنکی ځوان اکرام الله په علاقه کې سروي سرفل. د پولیسو په وینا په پیښه کې ژوبل ماشوم په سمدستي توګه رز مکسیما کې پوځي روغتون ته وړل شوی. د روغتون سرچینې وایي د ماشوم حالت د خطرې څخه بهر دی خو په ایواب شاه معذوره شوی دی. ځای خلک وایي په علاقه کې د ځمکنیو مینو د چاودنو پیښې زیاتې کېږي او د احتیاجي پرلتنو د لارې په دې حکومتي چارواکي خبر کړي او د علاقې نه د ځمکنیو مینو د پاکولو غوښتنه یې کړې خو دا غوښتنه یې نه منل کېږي او دغلته په زیات شمېر سره دغه رقم چاودنه کېږي چې په علاقه کې د علاقې ځایي خلکو ته تاوان اړوي. په جنوبی وزیرستان کې په کال 2009 کې د پاکستان پوځ د وسلوالو پر ضد په پراخه کچه سره عملیات کړي خو ځایي خلک وایي دغه عملیاتو پر مهال په سیمه کې پزما کې شخ بمونه پاتې شوي او وخت په وخت په ځایي خلکو چاودنې کېږي. د جنوري په 15 د پاکستان د پوځ ویل میجر جنرال بابر افتخار ویلي وو په 2021 کال کې په قبایلي ضلعو کې د مینو پاکولو لپاره 15 نوي ټیمونه پر ځای شوي دي او د مینو پاکولو په وخت یو شمېر امنیتي سرتیري وژل شوي او ژوبل شوي هم دي. په جنوبی وزیرستان کې مینو معذور شوي کسان د ستمبر په میاشت کې نږدې 15 ورځې احتیاجي پرلت کړی وو او د حکومت نه د موضوع درملنې او نوکریانو غوښتنه کوله. وروسته د سیمه ییزې انتظامیې په دې باور چې دوی غوښتنې به منل کېږي د وزیرستان منځپلو خپل دغه پرلت د دوه میاشتو لپاره فزندولو. په دې احتیاجي پرلت کې د لسګونو په شمېره معذورو کسانو ګډون کولو چې په شډیر ته پلاستیکي پښې او لاسونه لګېدلې وو. دغه کسانو ویلي وو احتجاج دې لپاره کوي چې دوی د حکومت ځانګړې پاملرنه وشي. هغه ځایي انتظامی وایس اف امریکا ډیوا سره یو خبر پاڼه شریکه کړې وه چې په کښې د احتجاج کوونکو سره دوی د غوښتو منلو ژمنې شوې وې. خبر پاڼه کې ویل شوي چې د سیمې مشران دوی ته کومې سیمې په ګوته کړې هلته به د مینو ټیمونه ورځي او مینونه به پاکه وي. د پښتنو د حقونو په فعالیت وخت پښتون ژغورنې غورځنګ په سیمه کې د مین پاکۍ غوښتنه کوي او وایي جنوبي وزیرستان کې کال 2016 څخه را په دې خوا 300 نه زیات کسان د ځمکنیو مینو د چاودنو ښکار شوي. سپکشي زیاتره شمیره د شذو او ماشومانو ده او په زیات شمیر سره پکشي د خلکو سروي او ځنګلي ځناور هم را شوې دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ په لومړۍ غوښتنه کې د مینو پاکولو غوښتنه شامله وه او اوس هم د مینو پاکولو غوښتنه کوي. وایي تر اوسه د دې غوښتنې ته پاملرنه نه ده شوې. په علاقه کې د پی ټی ایم فعال او د مسجد قومي جرګې غړی رحمت شاه وایي دا چاودنې خو په ټول وزیرستان کې کېږي. هر علاقه کې مینو خواره دي او که صفایي یې ونه شوه دا شمېرې به نورې هم سوا کېږي.
چار هزار کېدای شي، 40 هزار کېدای شي. دی کا وی دی وی لیز لره کا وی نو ټول وزیرستان د لرمنس نه ډاک دی نو کین کین دی ورتا وسای دی نه دای لا کی شه بالکل پاتو خو د کارن دی نو می نه پی وی جا کو ما تی ویل نه سبا کا وی د دم مقصد صداي
تیر کال هم د اکتوبر همیاست کې د پېښور های کورټ د خیبر پښتونخوا او مرکزی حکومت ته امر کړی وو سی په کبایلی سیمه کې چرت هم پزما کې شخ مېون دی هغه د پاکړی شي ادنان بیٹنای ڈیوا جنوبی وزیرستان
له افغانستان سره په ډیورنډ کرښې پرتی قبایلي ضلع باجوړ قومي جرګه چې پکې سیاسي ولسی او تجارتي مشران شامل دي د پاکستان د حکومت نه یې غوښتنه کړې چې د افغانستان سره د باجوړ لارې دي پرانستل شي چې خلک پرې تګ راتګ او تجارت وکړي. دا نه یوازې د ځایي خلکو بلکې د دې ټولې سیمې د خلکو په ګټه تمامېږي. حکومتي چارواکي هم مني چې د قومي جرګې لخوا د لارې د پرانستو غوښتنه سمه ده او د دغو لارو په پرانستلو کار روان دی ژر به خلاصي کړي. تازه جرګه پرون د باجوړ د سالارزو په پښت علاقه کې شوې ده او له دې وړاندې دوه جرګې نور شوې او بل جرګه په راتلونکي جمعه باندې ترسره کیږي. نور تفصیل د ډی بی خبريال فضل عزیز راکوي.
د باجوړ په قومي جرګه کې ګډونوال لیکوال داوامین شلګون سره تعلق لرونکو مولانا خانزیب وای د دوی بنیادی وختنه د باجوړ نتر چترال او بیا د دیر پورې چې د افغانستان سره سمره تاریخي لارې وي د منځنۍ اسیا پورې تجارتي تګ راتګ به پر کېدو هغه ټولې دي پرانستې شي. وی یو ویډیو سره په خبرو کې هغه ول د افغانستان سره شپاړس غټ تجارتي تاریخي لارې وي په دغه لارو کې د شلو کالو راهسې د بد مرغه یوازې د تورخم او چمن لارې خلاصې وي او نورې اکثرې تړلې پاتې وي.
د باجوړ ولس اوس په یو خوله په یو غږ باندې د اواز کې تیر تر اوسه پورې خول کېدل چې په افغانستان کې بدامني د امریکا د یا د هند التاغیز بیا د اوسه حالات هم نشه امریکا هم لاړه دي سیمینا نو ولې زمنګ د تجارتي لارې د ولس ته تګ را تګ لارې چې کوم دې دومره بندي کړې شوې دي چې موږ د یو بل جنازې
د جرګې یو بل ګډونوال سراج الدین چې د مسلم لیگ نون سره تعلق لري وایي د جرګو دغه روانه لړۍ غوښتنه کوي چې د باجوړ د افغانستان سره تړلې لارې دي په قانوني توګه پرانستل شي. وی وی ډیو سره په خبرو کې هغه ویل
دا د دې غیر قانوني نه پرانستل کیږي د یو قانوني چې څه لاري هغه شان نه پرانستل شي دلته کستمز راشي دلته سړکونه راشي دا د مونږ ته هغه شان پرانستل شي چې څنګه د چمن او د تورخم لاري دي.
د باجوړ ډیپټی کمشنر افتخار علم وايي د باجوړ د افغانستان سره لاري د امنیت لامل تړل شي وي چې خو او شا لس کالې وشو. وی وی ډیو سره په خبرو کې هغه ویل ځای خلکو د دوی سره په دغه مسلې لیدلی او دوی به د خلکو غوښتنه د لوړ پوړو حکومتي چارو کو سره هم شریکه کړی دا خو نو موړې وای
چې کلم داسې فیوربل حالات دی او دواړو حکومتونو په دی باندې رضای یو ریګولیټډ میکانیزم دی لپاره جوړ شي کار په اولډی روان دی نو ان شاء الله چې ډیر ضرب باجوړ کې دا کولو شي.
دا وامن شلګوند باجوړ جنرال سیکرټری نسرباز وای چې د پاکستان د هند ایران او چین سره لارې پرانستي دي او میجرګه غوښتنه کوي د باجوړ لارې دي هم پرانستل شي. وی او ای ډیو سره په خبرو کې هغه ول دوی د حکومت پاکستان نه د باجوړ د درې وړو لارو سندستی توګه د پرانستو غوښتنه کوي.
د باجوړ کا نو پاس دی غاخي پاس دی لټي پاس دی چې د غلار دی پوري تور چې کومه تجارت د پاره پرانستل شي چونګي زمنګه د کرخیا غړې هم چې کومه دی وطندار دی ردی او د غړې هم چې کوم دی وطندار دی ردی.
د جرګي ګډونوالو اول په پرونی جرګه کې یو کمیټه جوړه شوې چې په کې سیاسي قومي ولسی او تجارتي مشران شامل دي. د راتلونکي جمعې په ورځ جرګه کې به دغه کمیټه خپل تګلار اعلانوي چې که حکومت د دوی غوښتنې نه مني نو دوی به بیا د خپل غوښتنو منلو لپاره په احتجاجونو لاس پورې کړي. دوی اول جرګې په علاقه کې د پر امنیت او انټرنیټ د بحالې غوښتنه هم وکړه. فضل عزیز وی او ای ډیوا.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا یا سیکیورټی کونسل چې د طالبانو لخوا په افغانستان کې د بشري حقونو او ښځو او جنو د بنیادي حقونو او ازادۍ په وړاندې په خندونو جوړولو ژور اندېښنه څرګنده کړې ده. په افغانستان کې واکمنو طالبانو دا اندېښنه د حقیقت نه لرې بللې ده. نور حال زموږ د همکار عدنان رشید په راپور کې اوري.
طالبانو د جمعې په ورځ ویلي د افغان ښځو د حقوقو په اړه د امنیت شورا په اعلامیه کې ذکر شوی اندېښنې د حقیقت سره هیڅ تعلق نه لري. د طالبانو د بهرانو چارو وزارت ویلي د افغانستان خلک چې اکثریت مسلمانان دي د طالبانو حکومت اسلامي حجاب د اکثر افغانانو میرمنو د ارمانونو سره سم ګڼي. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا په څلرشتم مئی د طالبانو په هغه اعلان جوړ اندېښنه څرګنده کړې و چې طالبانو خځو ته ویلي وو چې هر ځای کې به خپل مخونه پټ ساتي. د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا دغه بیان په داسې وخت کې مخ ته راغلی وو چې په 19 مئی په افغانستان کې د واکمنو طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د افغان میډیا نه غوښتلی وو چې په ټی وی باندې خزینه کارکونکو دي د خبرونې په وخت خپل مخونه پټ کړی. پټولنیزو رسنو د طالبانو لخوا د حجاب امر ته سخت برګون خودل شوی وو او د ملګرو ملتونو امنیتي شورا ویلی وو د طالبانو لخوا بندیزونه چې د تعلیم یا زده کړو ته رسایي، روزګار، ګرځېدا او عام ژوند کې د ښځو پوره برخه اخیستل محدود دي. دا د طالبانو لخوا د نړیوال ټولنې د امیدونو او د طالبانو د افغان ولسره د شوي ژمنو په تضاد کې دي. امنیتي شورا د طالبانو نه غوښتي چې د افغان ښځو او جنکو په بشري حقوقو او بنیادي ازادۍ په وړاندې تازه لګول شوي بندیزونه دي بیرته واخلي او په دې خبره یې زور راوړی چې طالبان دې خپل ژمنې پوره کړي او زر تر زر دې د ټولو جنکو لپاره سکولونه بیرته پرانځي. طالبانو حکومت په 13 مارچ د هلکانو او جنکو لپاره د ثانوي تعلیم سکولونه پرانستي، خو د درستونو د شروع کېدون وړاندې طالبانو حکومت امر وکړو چې د شپږم ټولګي نه بره جنکۍ دې بیرته کورونو ته ولېږل شي. او د طالبانو د تعلیم وزارت ویلو کله چې په دې اړه د شریعت او د افغاني دود کلتور سره سم پالیسی جوړ شي او د اسلامي امارات مشرتابه حکم وکړي نو بیا به جنکو ته د سکولونو ته د تک اجازه ورکړل شي. طالبانو په خپل تازه بیان کې یو ځل بیا په امریکا باندې غږ کړی چې د افغانستان د تړل شوو پیسو باندې بندیزونه لری کړل شي.
د پخوانی وزیر اعظم عمران خان اسلام آباد پلاو بل احتجاجي لارون اعلان ته غبرګون کړي. د کورنۍ او چارو مرکزي وزیر رانا ثناءالله ویلي حکومت به د ازل عمران خان اسلام آباد ته نه پرېږدي. بل اړخ ته حکومت د اسلام آباد او پنجاب بیل خارونو کې د عمران خان او د هغه نږدې ملګرو په شمول د تحریک انصاف ګوند سره تړاو لرونکي د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان او د ګلګت بلتستان اعلی وزیر خالد خورشید پر ضد مقدمه درج شوې دي. او د دې خبرګون کې خالد خورشید ویلي دوی هم د وزیر اعظم شهباز شریف ګلګت ته راتلو باندې بندیز لګولی دی. په دې اړه نور حال د پیټرول شاپ راپور کې اوري.
د عمران خان اسلام آباد پله بیا احتجاجي لاریون ته غبرګون کې د کورونو چارو مرکزی وزیر رانا ثناء الله ویلي حکومت عمران خان اسلام آباد ته بیا نه پریښودلو پریکړه کړې ده. دیو شخصی ٹی وی سارا خبرو کی رانا ثناء الله زیادہ کڑے دا زلے با عمران خان دا خیبر پختونخوا او گلگت بلتستان سرکاری افسرانو او دا وسیلو دا ملاتڑ باوجود اسلام آباد تا نشی داخلے دلے. تیر اروس پہ خبر کی خبری کانفرنس تا وینا پا محال پخوانی وزیر اعظم عمران خان دا سمدستی انتخابات و خپل غختنے پا سر راتلون کی شپگ روزی پس بیا اسلام آباد تا رتلو اعلان کڑے ہو. بلخوا مرکزی حکومت د اسلام آباد سره د پنجاب په بیلابیلو خارونو کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان او داغه د ګوند یو شمیر مرکزی لیډرانو په ضد مقدمه درج کړې دي چې پکې سرکاري املاکو ته زیان رسولو، پولیس چارواکو باندې حمله او د تګ را تګ لپاره خلکو ته لارو تړلو په سر قانوني دفات لګولې شوې دي. د پنجاب صوبې حسن عبدال تاڼه کې د تحریک انصاف ګوند سره تړاو لرونکي د ګلګت بلتستان اعلی وزیر خالد خورشید په ضد هم دغه سر مقدمه درج شوې ده. او دې ته غبرګون کې خالد خورشید د صدر د فوز سرلخکر او د سپریم کورټ مشر قاضي څخه د معاملې جاج اغستو اپیل کړې ده.
ہم آج اپنے صوبے پہ بیٹھ کے یہ روایت کریں میں آرڈرز کے شہباز شریف آج گلگت بلتستان کی سرزمین پہ قدم نہ رکھے.
اسلام آباد کی خبری کانفرنس تا وینا پو خالد خورشید اویل کا مرکزی حکومت دا گلگت بلتستان او کشمیر خلق پایا تخت نہ پری گدی نو سوال دوی هم دا وزیر اعظم شہباز شریف گلگت بلتستان کے پداخلہ بندیز لگاولی شی. لدی اڑوان دے هم دا اسلام آباد ترنول تاڑا کے درج و مقدمہ کے پخوانی وزیر اعظم عمران خان او داغ ملگر امین اللہ گنڈاپور او اسد عمر پر ضد یو بل مقدمہ هم درج شوی وا. چپکی علی امین گنڈاپور باندھ پولیس چارواکو باندھ تشدد پر توڑ دفات لگاولی شوی دی. هم یاد تاڼه کې درج بلې یو مقدمه کې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان هم نومول شوی دی. مرکزی حکومت تور لګوي عمران خان د خپل سیاسي ګټو لپاره د خیبر پختونخوا او ګلګت بلتستان وسایل ناوړه کاروي او د کورونو چارو وزیر رانا ثنا الله خبرداري ورکړې. په دې اړه د صوبې اعلی وزیر محمود خان په ضد قانوني کاروایي لپاره دوی د قانون مرکزی وزارت نه سپارښتنه غوښتې دي. دې ته سخت غبرګون کې د خیبر پختونخوا صوبایي وزیرانو تیمور جګړه او کامران بنگش مرکزی حکومت ته صوبې کې د بیړني حالت د نفاذ یا بل کوم ګام پورته کولو نه ډډه کولو خبرداري ورکړې دي. بلخوا د شنبه په ورځ لاهور ځانګړي عدالت کې د وزیر اعظم شهباز شریف او د هغه زوی د پنجاب اعلی وزیر حمزه شهباز په ضد د عربو د روپو غیر قانوني انتقال د قضیې اورېدنه شوې ده. شهباز شریف تیر حکومت کې د هغې په ضد درج دغه مقدمه د هغه په ضد د تحریک انصاف سیاسي انتقامي کاروایی ګرځوي. ځانګړي عدالت قضیه کې مفرور د شهباز شریف بل زوی سلیمان شهباز د نیولو په اړه د اف آی اے د تفتیشي افسر په رپورټ بې باوري ښودلې ده. د قضیې په تیر تاریخ هم د اف آی اے وکیل د وزیر اعظم او د هغه د زوی په ضد د فرد جرم لګولو مخالفت کړی و. دا په داسې وخت چې سپریم کورټ تفتیشي ادارو کې د حکومتي لاسوخره نوټس اغسته دی او په دې اړه از خود اورېدنه کوي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
چون کې وای پاکستان دا وخت س اته لکه نه واخل تر لس لکه پورې پاوز لري او د ټکنالوژي او اټومي وسلو ساتلو سره د دومره ډیر شمیر کې پاوز ساتنه باندې باید نظر واچول شي او اساسي اصلاحات پکې راوستل شي. د امنیتي چارو کارپوهان وایي روایتي وسلې پاکستان په هیواد کې درنه ترهګرو او نورو ورانکارو لپاره ساتلې دي او دا د وخت ضرورت دی. نور تفصیل د فرید شینواري په راپور کې اوړي.
د دفاعي چارو پوهان وايي پاکستان تل د هندستان سره حالات کړکیچن پاتې شوې دي او پاکستان هم بیا په داسې حالاتو کې په دغه منطقه کې توازن ساتنې او د خپلې ژغورنې او بل یراولو د پاره اټمي وسلې ساتلې دي. دوی وايي پاکستان په منطقه کې د نورو هیوادونو سره سیالي برابرولو د پاره اټمي وسلې ساتلې نه چې د بل هیواد په ضد دي وکارولای شي. د پیښور پوهنتون د سولې او شخړو زده کړو څانګې استاد ډاکټر جمیل احمد چترالی وايي د دفاع په ځای کې انسانانو په پرمختیا باندې پیسې ولګول شي نو دا به یو مثبت اثر وغورځوي.
اوس په مسلس په ځای ټیکنالوژي او انټلیکټ باندې جنگ دی نو دا ډیر د سیسونه دي چې د سټرکچرل ریفورمز په پاکستان لکولي کچري مونږ د دې فاینانشل کرایسس نه او زموږ کم غربت ته زموږ کما بیروزګاری ده زموږ کم د تعلیم په مت کې د خراجاتو د پاره د پیسو نان اویلیبلټی ده دا ټول والے کیږي چې کله ز سکیورټی ایکسپینډیچر ریکنسیډر کم دا پاکستان په سکیورټی کمپرمایز نه دی پکار خود اصر حاضر تقاضو مطابق ز دوباره په دې باندې غور کول شم چې زما اخراجات کم شي.
په نړیوال کچه د چیرنې ادارې ایس ای پی آر ای د شمیرو تر مخه په کال 2021م کې پاکستان د جی ډی پی 3.8% یعنی $3 بلین په دفاع یا په پوز لګولې شوې دي. دغه اداره زیاتوي پاکستان په هغو څلويختو هیوادونو کې شامل دی چې په کال 2021م کې په پوز ډېرې پیسې لګولې دي. څیړونکو وايي په دې وخت کې پاکستان سره اجمی وسلې شته او بیا د دودیزي یا روایتي وسلې جوړولو باندې باید دومره ډېرې پیسې ونه لګولې شي. د امنیتی چارو کارپو بریګیډیر ریټایر صاد محمد وی وی ایډی وتوای په هیواد کې د نننه د ترهګرو او ځینی نورو ډلو د پارا روایتي وسله ساتل ضروری دي.
ورته ټول مخکې هوځه د ملک وجود نه نو په اقتصادي تعلق حالات باندې په سیاست باندې په بل څه باندې بسړي سو کې دا هو یو لخ شو بلدارو چې پاکستان د خپل جی ڈی پی صرف 2% چې کم دی نه په دفاع باندې خرج کوي باقي 50% بجټ خو باقي ملک دغه دی او دغه کو صوبیا چې په 50% وسایل خو دغه چې کم دی د مرکزی حکومت یا د پاکستان چې کم انکم دی 50% خو صوبو ته دی نو صوبو سره وایي نشته.
د یاد ادارې د ویپاړینا تر لاسه شو معلوماتو تر مخه پاکستان د 2021 کال د جنوري میاشتې پورې 1015 واړه او غټ اټمي بمونه لرل چې په نړۍ کې په زیاتیدونکو وسلو کې شمارل کیږي. څېړونکو وايي اټمي پروګرام نه ګټي هم تر لاسه کیدی شي او مثبت کارونو دپاره هم کارول کیدی شي، خو بدمرغه په پاکستان کې تر اوسه پورې دینه خلکو ته ګټه نه ده ترلاسه شوې. د پیښور پوهنتون د جرنالیزم څانګې استاد ډاکټر سید عرفان اشرف وایي که یو هیواد اقتصادي او سیاسي نظام مضبوط نه وي نو اټمی پروګرام یې دفاع نشي مضبوطولای.
تاسو کتلی نن یو کال دوه پیلا انډیا جزونه دلته کې پاکستان کې راغله، نو د پاکستان جزونه وچت شو د انډیا جزي وختو. دا کنونشنل یو جنگ دا روان ده، په دې کې د نیوکس نه گنجائش تا او نیوکس نه ضرورت شته. زه دا غنم چې 200 پورې د پاکستان د ضرورت نشته، کم ډیټر ان ډیفیکټم وی د دې څه جواز نه جوړیږي چې 200 پر نیوکس پاکستان ورسی. ولی سے بد بنے دا پبلک ایکسچیکر نہ ڈیرا گٹا پیسہ لگی، نہ صرف جڑونے بنے بلکہ دا ستنے بنے، دا ڈپازٹ کونے بنے، دا دے حفاظت بنے، ڈیرا لویا پیسہ لگی، او دا غی پیسے ایز آڈٹ نشتا سدا کم زنا دا پیسہ رسی.
سیڑون کی وائی پاکستان لد امنیت چارو باندې کله هم جوړ جاړی یا کمپرومایز نه دی پکار، خو په اوسنی وخت کې که پوزی لګښت کتنه وشي او دې په ځای زیاتې پیسې په خلکو ولګول شي نو دا به یو مثبت ګام وي. فرید شینواری، وایس اف امریکا، دیوا، پیښور.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو دے.
السلام علیکم ګران اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ډیوا رادیو دی. نن د خالی ورځ د کال 2023 مئی د میاشتې 23 نیټه ده. په دې یو ساعت خبری خپرونه کې درته زه اشفاق من هرکلی وایم. وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سرټکی خبری سرچینو ویلي پاکستانی چارواکو د ټي ټي پي درې غوښتنې منلي چې پکې د هغوی د قیدیانو خوشي کول په ملکن ډیویژن کې نظامي عدل ریګولیشن نفاذ او د قبایلي سیمو ځینې برخو نه د پوځ لرې کولو خبرې شامل دي. پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان په ګډون د تحریک انصاف ګوند په یو شمیر مشرانو یوولس نورې مقدمې جوړې شوې. او یوکرین وایي د لوهانسک په سیمه کې د نیولو نه ځان بچ کولو لپاره یې کېدی شي چې پوځ وروستو شي. دا په داسې حال کې چې روس د یوکرین په ختیځ برخو کې حمله سیوا کړي. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. خبری سرچینو ویلي دي چې پاکستانی چارواکو د ټي ټي پی درې غوښتنې منلي چې پکې د هغوی د قیدیانو خوشې کول په ملکن ډیویژن کې نظامي عدل ریګولیشن نفاذ او د قبایلي سیمو ځینې برخو نه د پوځ لرې کولو خبرې شامل دي. یاد دي وی چې د پاکستان عسکر او حکومتي چارواکو په ملاتړ د قبایلي مشرانو یوې جرګې وروستو پوځ او حکومتي چارواکو هم د تحریک طالبان پاکستان سره په کابل کې د سولې خبرې ترې رواني کړې دي. د خبرو لومړی پړاو نه وروستو با یو بل جرګه هم د ملکان او قبایلی سیمې د مشرانو د خبرو دویم پړاو لپاره کابل ته ځي. سیډونکي وایي که د طالبانو ډېری خبرې ومنل شي نو په ملک کې نور وسلوال تنظیمونه به هم بیا د تشدد لارې په حکومت د خپلو خبرو منلو لپاره هڅې کوي. د تحریک طالبان پاکستان دوو با خبره سرچینو ډیوه رادیو ته ویلي دي چې پاکستانی چارواکو سره یې د قیدیانو په خوشي کولو، قبایلي ضلعونه د پوځ د سب برخې په ویستلو او ملکن ډیویژن کې د نظامي عدل ریګولیشن په عملي کولو دواړه خواوې تر ډېر حده سلا شوې دي. د سرچینو وینا ده چې د ټي ټي پي د خپل تنظیمي ځانګړې سره په بیرته راستنېدو، د قبایلي ضلعو په انضمام د پوځ ممکنه انخلا او د ډرون بریدونو په اړه باندې هم خبرې روانې دي. دا خبرې یوازې د تحریک طالبان پاکستان سرچینو تایید کړي دي. د پاکستان حکومت یا پوځي چارواکو په دې اړه باندې څه نه دي ویلي. د طالبانو سره د خبرو په اړه یوازې د پاکستان د خارجه چارو وزیر بلاول بوټو زرداری سی این این ټی وی ته ویلي وو چې دغه خبرې ترې د ډاډ وړ اشاره ده. د هغې وروسته په حکومتي کچه د مذاکراتو په اړه باندې څه نه دي ویل شوي. په افغانستان کې د روانو خبرو تایید افغان طالبانو هم کړی دی او ویلي دي چې دا خبرې د دوی په منځګړتوب کیږي. د پېښور اسلامي کالج پوهنتون د پولیټیکل ساينس د څانګې یو استاد فیاض مشال وایي که چرته د تحریک طالبان پاکستان سره خبرې په دغه لور روانې وي نو امکان دی چې په پښتنه سیمه او په خصوصي توګه په قبایلي ضلعو کې د وسلوالو اثر رسوخ بیا زیات شي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان په ګډون د تحریک انصاف ګوند په یو شمیر مشرانو یوولس نورې مقدمې جوړې کړې شوې دي. دا خبره د پاکستان ځایي پولیسو کړې. د ګلګت بلتستان اعلی وزیر خالد خورشید خان په ګډون لانګ مارچ کې شامل څلور زره کسانو پر ضد آئین یو سلسلور څلویښت دفې د ماتولو په سر مقدمې جوړې شوې دي. په جوړو شوو مقدمو کې ویل شوې دي چې اعلی وزیر او د هغه سکیورټي ډلې د حکومت پر ضد ناربازي کړي او په پولیسو یې ډزې کړي دي. د لوی بیر پولیسو د عمران خان او نورو مشرانو پر ضد مقدمه درج کړي او مقدمه کې ویل شوې چې دوی لارې تړلې وي د د په یو سلسله سلوخ په ماتولو یې ګڼ شمیر خلک را جمع کړي وو او په پولیسو یې کاڼي ورولي وو. سرکاري موټرو او ونو ته یې زیان اړولی دی. یو بل مقدمه کې ویل شوی دی چې په اسلام آباد ډی چوک کې یې په پولیسو تشدد کړی، د کرفیو خلاف ورزي کړې او انتهایی حساسه سیمه چې ورته ریډ زون ویل کېږي ته یې د تګ هڅه کړې ده. مقدمې د اسلام آباد په مختلفو سیمو کې د تحریک انصاف ګوند په مشرانو جوړې کړې شوې دي. دغو کې د عمران خان، اسد عمر، پرویز خټک، شیرین مزاری، عمران اسماعیل، راجا خورم نواز، علی امین گنڈافور، شاہ محمود قریشی، زرتاج گل، شفقت محمود او د عوامی لیگ مشر شیخ رشید نمونه شامل دي. د پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف خوم ته په وینا کې د کم آمدن کورنیو سره د مرستو په لړ کې د 28 ارب روپو اعلان کړي او د عمران خان په تیر حکومت یې سختې نیوکه کړي. شہباز شریف د جمعې په شپه 28 مئی نه وخت په ټلویزیون قام ته وینا کې ویلي په سختو حالاتو کې د ملک واګې سنبال کړي او وی ویل چې د عمران خان حکومت د ملک هر شوبه تباه کړي ده. هغه د عمران خان د نوم اخستو پرته ویل چې فسادي ذهن په ټولنه کې کرکه، غچ او قهر خوري. په داسې حال کې چې عمران خان د بے باورۍ د تحریک د لارې د وزیر اعظم څخه لري کړی شوی، هغه د وخت نه مخکې د انتخاباتو غوښتنه کوي او په 25 مئی اسلام آباد ته لارین هم کړی وو. شہباز شریف د انتخاباتو په اړه څه نه دی ویلي، خو وی ویل چې پاکستان به د آئین تر مخه چلیږي نه چې د یو تن په خوخه. نوموړي وزیر اعظم وویل چې د IMF سره ګرانه معاهده دوی نه ده کړې، سخت شرطونه وړاندې حکومت منلي، د ګرانۍ زیاتو قرضو او معیشت بربادولو ذمہوار تیر حکومت ته. هغه زیاته کړه چې تیر حکومت په خپل دور کې 40,000 ارب روپۍ قرضونه اخیستي دي. هغه زیاته کړه چې په زړه یې ګټه یې خوده او تیل یې 10 روپۍ ګران کړي دي. د نوموړي په وینا په ګرد نړۍ کې د تیلو قیمتونو د اسمان سره خبرې کوي. شہباز شریف وویل چې د غریبو خلکو د تیلو د بوڅ خبرچ کول لپاره یې د 28 ارب روپو پیکج اعلان کړي او 1,40,000,000 کورونو تبا د میاشتې په سر 2,000 روپۍ ورکول کیږي. یوکران وای د لوهانسک په سیمه کې د نیولو نزان بچ کول لپاره یې کې دیشي فوز او روستو شي. دا په داسې حال چې روس د یوکران په ختیځ برخو کې حمله سیوا کړې دي. د لوهانسک سیمه نه د یوکران د پوز وتل به د روس د صدر ولادیمیر پوتین د لوهانسک او ډونیټسک د سیمو د قبضه کولو هدف پوره کړي. دغه دواړه سیمې د ډنباس په نامه باندې یادېږي، چرته چې د روس په زیاتره سیمې د خپلې ولقې لاندې راوستې دي. د لوهانسک گورنر ویلي دي چې د روس پوز سرویر ډونیټسک ښار ته داخل شوی دی. دا په دغه سیمه کې تر ټولو غټ ښار دی، کوم چې لا تر دې وخته د یوکراین د عسکرو په قبضه کې دی. گورنر ویلي دي چې پوره وسایل لري چې د خپل ښار دفاع وکړي، خو د تسلیمېدو پر ځای ممکن ده په ښار کې یې پوز په شا لاړ شي. د لیدی چې په خار کې 90% آبادی د بمباری سره نړیدلې ده. گورنر سریګیری د یوکرين یو ټی وی سره خبرو کې ویلي دي چې په سیمه کې د روس 10,000 پوځیان موجودیت لري او هڅه کوي چې وړاندې په تګ نور سیمه قبضه کړي. دی وایي چې هسپتالونو ته د کار کولو لپاره عمله د ګولباري لکبل نشیتللې. بل خو د یوکرين صدر ولادیمیر زيلنسکي هم ویلي دي چې څومره قوت او وسایل لري په دغه بد خپل وطن دفاع کوي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د پولند لپاره د امریکا سفیر مارک برزنسکی ویلي دی چې په اوکراین د روس د صدر ولادیمیر پوتین یرغل اروپا رایوځای کړی ده او د امریکا دفاعي چارواکو مدلې ده چې د روس د عملیاتو د مخنیوي لپاره اوکراین د ډیرو ورځو راهیسې د نویو وسلو ورلېږلو غوښتنه کوي. په دې اړه د وی او ای رپورت درته ارباب محمود علي وړاندې کوي.
د امریکای دفاعي چارواکو منلې ده چې په ډونباس کې د روس د پرمختګ د مخنیوي لپاره اوکراین پر لپسې د جدید وسلو د ورلېږلو غوښتنه کړې دي. رپورت زیاتوي چې په ولسی کچه دا خبره ځکه نه ده شوې چې د دې د ترلاسه کول یقیني نه دي. اوکرین د امریکای جوړ د ملټیپل لانچ راکټ سیستم یا MLRS غوښتنې کړې دي. دا د هوډزر او نورو وسلونه زیات طاقتور او جدید دي او دومره طاقتور وسته اوکرین ته تر دې دمه امریکای او یورپ نه دا ورکړې. د پینټاګون ویاند جانکر بي ویلي دي چې امریکا د اوکرین د غوښتنو خبر دي، خو په دې اړه امریکا لاسه فیصله نه ده کړې. خو د امریکای چارواکي امکان څرګندوي چې د روس د پرمختګ د مخنیوي لپاره کېدلی شي MLRS نظام اوکرین ته ورولېږلی شي او دا هم امکان لري چې په راتلونکي هفته کې د بایدن انتظامیه د دې اعلان هم وکړي. د روس خارجه وزیر سرګی لاروف خبرداري کړې چې داسې میزایل چې د روس علاقې په هدف کول شي اوکرين ته ورکول به یې د جګړې نور غځولو یو غټ ګام وي. د روس ملاتړي بیلتون خوخو د جمعې پر ورځ داوه کړې چې دوی په ډونباس کې د ریل ګاډو اهم مرکز لیمن نیولې دي. ویل کېږي روس د اوکراین تر ولکې لاندې د سیورودونسک هم په ګیره کې اخیستی دی او ځینې خبرونه داسې هم رامخته شوي دي چې ګنې د روس ځواکونه د ښار مرکز ته ورننوتي دي. د اوکراین چارواکي وایي د روس په بمباری کې سیورودونسک تر 80% پورې تباه کړل شوی دی. د لوهانسک ګورنر سره ګیدی په سوشل میډیا ویلي دي چې د سیړونکو د اندازو برعکس دوی به روس د لوهانسک قبضې ته پرې نږدي، خو زیاته کړې ده که دوی په ګیره کې واخیستل شول نو بیا دوی په شا کېدلی هم شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د جمعې پر ورځ ناوخته په خپل ویډیو پیغام کې ویلي دي چې د دوی ځواکونه به تر خپل وسه پورې د خپلو علاقو دفاع کوي. زیلنسکی ویلي دي که یرغلګر دا فکر کوي چې دوی به لیمن یا سیورودونسک قبضه کړي نو دوی په غلطه دي، دونباس به هم د اوکراین تر ولکې لاندې وي. زیلنسکی په خپله وینا کې وویل که نړیوالو طاقتورو د روس سره د لوبو ټوکو په ځای په دوی سخت بندیزونه لګولي وو نو روس به په اوکراین کې بشر وژنه نه و جاري ساتلې. او دا چې یورپ په روس نور بندیزونه لګوي خو خپل په بلیونونو یوروز هر ورځ روس ته ورلیږي. یورو د اروپایي اتحاد کرنسی ده. زیلنسکی زیاته کړه چې اوکراین به خپل خپلواکي په ځای ساتي، خو دا خبره اهمه ده چې روس او اوکراین به د دې څومره قیمت ادا کوي. خو د اوکراین د شخړې د سفارتي حل په لور هیڅ اشاره نه لیدل کیږي. د جمعې پر ورځ د روس صدر ولادیمیر پوتین د آسټریا چانسلر کارل نهامر په ټلیفون خبرې کړې دي. د نهامر تر مخه پوتین آسټریا ته قدرتي ګیس ورکولو وړاندیز کړی او دا یې هم ویلي دي چې د اوکراین سره د قیدیانو د تبادلې په اړه خبرې کېدلی شي، خو نهامر وویل چې په یقین سره نشي ویلی چې پوتین د مذاکراتو د لارې د جګړې ختمولو کې دلچسپي لري. ارباب محمود علی، وایس آف امریکا، ڈیوا، واشنگٹن.
درنو اوردونکو، دا وایس آف امریکا ڈیوا ده. د پاکستان د خزانې وزیر مفتاح اسماعیل د نړیوال مالیاتي ادارې IMF سره د سټاف په کچا د لوزنامې هیله ښودلې او ویلي د IMF لخوا به پاکستان ته نږدې 4 بلیونه ډالر ترلاسه شي. پاکستان دا وخت د سخت اقتصادي ستونزو سره مخ دی او حکومت په اقتصادي کړکیچ د کابو موندلو په ترڅ کې د نړیوال مالیاتي ادارې په وینا د تیلو په بیه کې 10 روپۍ اضافه هم کړي، خو پاکستان تحریک انصاف دا حکومتي فیصله غندلې او ویلي چې حکومت د نړیوال مالیاتي ادارې پر وړاندې سملاستلی دی. نور تفصیل د اسلام آباد نه د ارشد حسین په دې رپورټ کې.
اسلام آباد کې د خالی پورس خبری کانفرنس ته خپل وینا کې د خزانه وزیر مفتاح اسماعیل ویلي چې د جون په میاشت کې به د نړیوال مالیاتي ادارې IMF سره د سټاپ په کچا غونډه کیږي او له هغه وروسته به د پاکستان لپاره د قرض قسط جاری کول شي. ښکارا دی چې پاکستان دا وخت د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی. د بجټ خساره 14 بلیون ډالر نه اوړېدلې ده او تجارتي خساره هم 30 ارب ډالر ته رسیدلې او دغه شان د بهر ملکی زری مبادلې ذخایر هم ورځ تر بل راکمې او دا اوس 10 ارب ډالر پاتې شوی. حکومت 13 ورځ د نړیوال مالیاتي ادارې په وینا د تیلو په بیو کې بے کچا 10 روپۍ اضافه کړې، خو 13 شپه وزیر اعظم شهباز شریف قام ته خپل وینا کې ویلو دا پریکړې د اقتصاد د دیوالیه کې دو څخه د بچ کېدو لپاره کړې ده، خو ورسره د غریبي طبقې د مرستې لپاره د 28 ارب روپو د ریلیف پیکج اعلان هم کړی. وزیر اعظم شهباز شریف قام ته خپل وینا کې ویلي چې 1.6 کروڑ کورونو ته به د میاشتې پسر 2000 روپۍ امداد ورکول شي. اخوا حکومت مخالف تحریک انصاف ګوند د تیلو په بیو کې راغلي اضافه رد کړی ده او مطبوعاتو سره خبرو کې د تحریک انصاف مرکزی مشر اسد عمر ویلي حکومت هیڅ مشکل پریکړه نه ده کړې او د IMF د خوشالولو لپاره د پېټرولو په بیو کې 1.5 روپۍ اضافه راوسته ده. هغه وای مشکل پریکړه خو عمران خان کړی و چې د IMF په وړاندې نه وملاس. عمران خان ویل چې موږ به د روس نه په ارزان نرخ پېټرول اخلو او موږ ته پته ده چې د پېټرولو په نرخ کې راغلی دا اضافه اولس رد کړی ده. د جمعې پر ورځ 19 خبری کانفرنس ته خپل وینا کې د پاکستان د خارجه دفتر ویان عاصم افتخار د روس څخه د تیلو او خوراکي موادو د درآمد کولو امکان نه دی رد کړی او ویلي چې پاکستان د خپل اقتصاد د ګټو په رڼا کې آزاد تګلارې لري او پاکستان په دې لړ کې د روس سره په تماس کې دی. د خزانه وزیر مفتی اسماعیل وینا وا چې پاکستان ته د IMF لخوا تر اوسه پورې 3 بلیون ډالر ترلاسه شوی او IMF ته د قرض پروګرام د نور یو کال لپاره د غزولو خواس کړی دی. نوموړي هیله خودلې چې د نړیوال مالیاتي ادارې د لوري به پاکستان ته لګ تر لګ 4 بلیون ډالر ضرور ترلاسه شي. مفتی اسماعیل د سعودي عرب څخه د همکارۍ پخله هم کړې او ویلي چې سعودي عرب د پاکستان سره د جولای په میاشت کې هم مالی امداد کولی شي. د اقتصادي اقتصادی چارو کارپوها او خبریال مهتاب حیدر ډیوا توای د سعودي عرب مالی پیکیج هم د ایم ایف د پروګرام د بهاله سره تړلې دی. هغه وای کله چې وزیر اعظم شاباش شریف سعودي عرب ته تللی وو نو هغه ته د موجوده 3 ارب ډالرو د مالی امداد د موته غزولو خواست کړی وو.
1-2 بلین ډالر کی ایکسټنشن هم چاته یې کی وو هو جای جون 2023 تک.
مهتاب حیدر وای پاکستان د سعودي عرب د 3 بلین ډالرو د موته غزول غواړي. بل دا چې پاکستان ته ورکړی کیدونکې د تیلو د 1.2 بلین ډالرو سہولت 2.4 بلین ډالر ته رسول غواړي او دریم خواسته ده چې نور اضافي مرسته هم د پاکستان سره وکړي. هغه وای تر اوسه پورې په دې اړه معاملاتو ته غوسه بڼه نه ده ورکړې شوې، خو چې کله د ایم ایف سره پروګرام بحال شي نو د پاکستان سره چې د پیسو څومره فرق راځي هغه به سعودي عرب ورکوي. د خزانه وزیر مفتا اسماعیل په خبری کانفرنس کې د تیلو په بیو کې د نور اضافي امکان رد کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم شاباش شریف تیر شپه قام ته په خپل وینا کې د هیواد د اقتصادي صورتحال د ښه کولو لپاره ټولو سیاسي ګوندونو ته د سلا مشورې بلنه هم ورکړې ده. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
د پاکستان وزیر اعظم شاباش شریف د هیواد د کمدان کورنۍ سره د 28 اربا روپیو مالی مرستو اعلان کړی. د کوم تر مخه چې به غریب خلکو ته هر میاشت 2000 روپۍ ورکول کیږي. بلخوا د موجوده حکومت مخالفه ګوند پاکستان تحریک انصاف د وزیر اعظم لخوا اعلان کړل شوی پکیج باندې سخت ټکونه کړي او دای د خلکو په سترګو پردی اچول بللی. ځای ولس وایي چې په هیواد کې ګرانی یو په درې زیاته شوې ده او د حکومت لخوا اعلان شوې پیسې د خلکو لپاره په امروزه ژوند کې اسانتیاوې نشي برابرولی، باید په هیواد کې د ارزونې وشي. نور تفصیل له پیښور نه د ډیبي خبریال عبدالرزاق راکوي.
د نړیوالې مالیاتی ادارې ایم ایف د شرطونو پوره کولو لپاره د تیلو په نرخونو کې زیاتوالی راوستلو وروسته د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د ټولنې بې وزله خلکو لپاره د میاشتې په سر د 28 ارب روپو امدادي پیکیج اعلان کړی. خو په دې اړه په خیبر پختونخوا کې د مزدورانو د محکمې د پاکستان تحریک انصاف صوبایي وزیر شوکت یوسفزئی وای موجوده حکومت چې د ګرانۍ مخنیوي لپاره کمی داوی کړی وي اوس په هغه کې ناکامه شوی او د دغه پیکیج اعلانولو سره حکومت خپل ناکامۍ پټول غواړي.
دا چې کوم ګرانه بم ورزی کړي دا پدې نه ساريږي چې تبه 2000 روپۍ میاشت ورکړي. دې خلکو ته غلط دعوی کړي وي، خلکو ته ویلي چې موږ راشو نه یو دم بدا مهنګۍ کم کو او پټرول ارزان کو، بجلی بار روانه کو. خدای عمران خان پوهیږي نه نن چې دې راغلي په بخا بجلی هم ګرانه پټرول هم ګرانه. نو دې خپله وایي چې پټرول او بجلی چې ګران شي نو هر شی ګران شي. نو که بیا نه تناسب باندې چې کوم تناسب باندې دې ګراني راوسته ده نو په کار خدای چې هغه تناسب باندې دې خلکو ته ریلیف هم ورکړي.
بلخوا وزیر اعظم شهباز شریف په هیواد کې د موجوده ګرانۍ زموار تیر حکومت بللې او وایي چې د تیر حکومت دوران د هیواد هر شوبه تباشوي. ولې دوی دا چیلنج قبول کړي چې اولس او هیواد به د دې سختو حالاتو څخه روباسي. د امدادي پیکیج په اړه د نوموړي ویناوا غریب خلک د تیلو د بوج څخه بچ کولو لپاره د بنظیر انکم سپورت پروګرام نه علاوه د بے وزله خلکو سره نورې مالی مرستې هم پیل کړي.
پاکستان کې 1.40 کروڑ
د پاکستان 1.40 کروڑ غریب کورنۍ ته 2000 روپۍ به ورکول شي او دا 1.5 کروڑ پورې کورنۍ دي کوم چې د پاکستان ټولې آبادۍ دریمه برخه جوړیږي.
وفاقي حکومت دوه ورځې وړاندې په ملک د تیلو بیې سیوا کړي او د 1 لیټر پټرولو او ډیزلو په قیمت کې 1.5 روپۍ زیاتوالی راوستي. د پیښور کیسه خانه خالد ممن وای چې ګرانی یو پدرې سیوا شوی او موجوده حالاتو کې د حکومت لخوا اعلان شوی پیکیج د غریبو خلکو مشکلات نشي کمولی، باید د نرخونو کمولو لپاره کوټلی ګامونه واغستل شي.
دومره ګرانی راغلی چې په 2000 نه چې یو کور ته 2000 روپۍ هم زیاتې کی نو هغه ګرانی په نه کور کې ځکه مخکې چې کم شي 300 روپۍ باندې ونه هغه اوس 300 دی او 200 روپۍ باندې کیلو خو خره دا چې په 200 روپۍ باندې روجي دي او 200 یو 200 روپے باندې کلو چے دا نو دا خو بیا دا کلو چے پیسې نو ورګي په میاش کې غریب لا کنه جی چې غریب سره دا چے سره روټي خوري کنه نو ټیم کې گزارنه کی
د تیرې میاشتې په نه منېټا د هغه وخت مخالفه ګوندونو د پاکستان تحریک انصاف مرکزی حکومت د بے باوري تحریک د لارې په دی وجہ ختم کړي وو چې د مخالفه ګوندونو په وینا په هواد کې گرانی روستر بلې سیوا کیږي او د حکومت اړوند پالیسۍ ناکامه شوې دي. د تیر وزیر اعظم عمران خان په ضد د بے باوري تحریک کامیابی دروستو د پاکستان مسلم لیگ نون شهباز شریف وزیر اعظم وټاکلې شو. عبدالرزاق وایس اف امریکا ڈی ون نیوز پېښور.
دا د وی او ای ڈی واخ پرونه ده. مون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټوئیټر آی ډی ده @voadiwa.
د بخښنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل د تیر کال راپور چې تیر ونې خبر شوی وای په نړۍ کې د مرګ سزاګانو کې د کال 2022 په پرتله په 2023 کې 20% زیاتوالی راغلی او داسې 1509 د مرګ سزاګانو کې تر ټولو زیات داسې سزاګانې ایران ورکړي او 314 مجرمانو ته یې د مرګ سزا ورکړي چې د کال 2020 نه 246 زیاته ده. په پاکستان کې هم د مرګ دغه سزا ځینو مجرمانو ته ورکول کیږي خو راپور وایي د تیرو دوو کالو راهیسې د مرګ سزا په عملي توګه باندې نه ده ترسره شوې او د دې لامل ښایي کورونا او یو شمېر نورې ستونزې وي. د امنیسټي انټرنیشنل په دغه راپور او په دې اړه د بشري حقونو د فعالانو څرګندونې له پیښوره د ډیبي د خبريالي صادق قاسم شاپ راپور کې اوري.
امنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوالې ادارې د کال 2023 راپور تر مخه په نړۍ کې د مرګ سزا کې زیاتوالی کتل شوی. سه اتلس ملکونو کې امنیسټي انټرنیشنل په داسې سزاګانو کې 40% اضافه کتل ده. تیر کال 1501 کم اویا کسانو ته د مرګ سزا اورول شوې ده او داسې سزاګانې تر ټولو زیات په ایران کې ورکړل شوې دي. عالمی سطح او پاکستان کې د بشري حقوقو فعالان د مرګ سزا پانسی یا د زړندولو سزا ته بدګوري. پیښور کې یو وکیل علي ګوهر دورانی هم وای هغه د پانسی یا د مرګ سزا په حق کې نه دی ځکه چې وختونه بدل شوي دي. هغه وای کلونو مخکې به د مرګ سزا یا د پانسی سزا د دغه جرم نه منې کولو یا د یو دفاع کوونکی اقدام په توګه استعمالې دو او وای اوس هم ډیر اسلامي ملکونو کې دغه سزا قانون کېشته خو هغه وای په خپل هغه د دې سزا په حق کې نه دی.
لیګلی کوارته موږ هیومن رائټس لحاظ سره نه اوس لکه آی پور آی او ټوت فور ټوت والا زمانہ نه دا اوس کوم ګورو مړی کول یا مرګ کول د مرګ کول په ایواز سزا کې مرګ مړکی دل هغه ته د سی په ډیر خ نظر نشی کته.
دا سی اسلامي ملکونه چرته اوس هم د مرګ یا د پانسی سزا په قانون کېشته. په دغه ملکونو کې سعودي عرب هم یو داسې ملک دی چې د مرګ سزا یې قانون کېشته او د امنیسټي انټرنیشنل د تیر کال دغه سالانه راپور تر مخه د مارچ په میاشت کې په یو ورځ 1000 کسانو ته د مرګ سزا ورکړل شوې ده او تیر کال سعودي عرب کې هم داسې سزاګانو کې دوه چنده اضافه ریکارډ شوې ده. په پاکستان کې هم د پانسی سزا په قانون کې شته خو مدني فعال او وکیل طارق افغان وای پاکستان کې هم د قتل یا د وجلو د مزل سپکاوی ترهګری او د جنسي تیرو مجرم لا دغه سزا قانون کې شته خو هغه وای د یو انساني حقوقو فعال په حیثیت هغه منی چې داسې د دې جرمونو مخنیوي نشي کېدلی. هغه وای په کار د جیلونو یا د زندان په نظام کې داسې اصلاحات په کار دي چې داسې خلکو بحالي وشي او هغه یو ځل بیا د ټولنې یو ښه وګړي جوړ شي.
ترقی یافته دنیا کې جیلونه د خلکو د رهنمایي د پاره د غي ژوند بدلولو د پاره استعماليږي. دغه سیستم هم دلته ټیکول په کار دی کومګه د پانسي سزا ختمول غواړو نو داغه د پاره ضروری داد چې د جیلونو حالات د من بهتر کو پاره کې سہولیات دي چې چری یو سړی خدای مکه
په غلطی سره یو جرم وکي او د جیل ته لاړ شي نو چې دنه غټ مجرم ونوزي بلکې بیا یو ښه انسان راوزي.
د امنیسټي انټرنیشنل د تیر کال دغه سالانه راپور تر مخه پاکستان کې د مرګ سزاګانې او رولو کې هم اضافه شوې ده او سیو سل یو کم دیش نوې داسې مقدمو کې د مرګ سزا او رول شوې چې کوم د کال 2000 د یو کم 50 د شمیرې په مقابله کې ډیره زیاته ده. سادیه قاسم شاه وی او ای ډیوا پیښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. دا ویب پاڼه پته ده voa.divanews.com. ټوئیټر @voadiva.
د بلوچستان په سرحدي ضلع چمن کې د بیل ګیټس فاونډیشن په مالی مرسته روغتیایي مرکزونه فعالیت کوي چې پکې ماشومان ته د پولیو ضد ساس کې ورکول کیږي. د واکسین په ارزښت پوهاوی ورکول کیږي او د انکاري خلکو ریکارډ ساتل کیږي. نور حال د وی او ای ڈی وی د خبريال رفیع الله مندوخیل په راپورټ کې.
د بلوچستان په سرحدي ضلع چمن کې د ګرځند روغتیایي ټیمونو ترڅنګ په سیمه کې فعال په روغتیایي مرکزونو کې هغه ماشومان ته د پولیو ضد ساس کې ورکول کیږي کوم چې لمندو سره مرکزونو ته د علاج لپاره ورځي. د چمن پایرس کې احساسه یونین کونسل سرکټ لري سیمه کې د بیل ګیټس اند ملنډا ګیټس فاونډیشن په مالی مرسته فعال د روغتیایي مرکز مسول ډاکټر نصرت الله وایي چې د سیمه خلک د ماشومانو د ویکسین په اړه معلومات لري ځکه نو د پولیو کارکونکو د څاسکو ورکولو ترڅنګ خلکو ته د ویکسین او پولیو څاسکو د ارزښت په اړه هم معلومات ورکوي.
موږ دلته پراپر ویکسینیشن کو راپور کو او پراپر او پی ڈی کیږي مګر ویکسینیشن موږ او پی ڈی نه کو نه بل موږ یو تلې سر اغازي په دغه باندې په دمر سرکټ لري کې اغه دا ویکسینیشن اگای کی او ریفیوزل مشتره شي اغه سر مش کنټیکټ کو نو دا رقم مش پروپر دلته دی علاج کو او ډیټا کلیکټو.
روغتیایي مرکز سره غلې او سپنسر میرمن شابيبي وای خپل د کور ماشومان چې عمرونه تر 50 کلونو پورې وي یاد مرکز سره ولي او غوته د پولیو ناروغي زړه ساس کی ور کوي. دغه مېرمنې له نورو مندو هم غوښتي چې خپل ماشومان ته کترې ورکړي او هغه د ټولو مر له مازوري خوندې وساتي.
د 50 کال د کښنیان دی او مې ورکړي د پلیو ساسکي کله د غدرې کال یې مې ورکړي دي کله څلور کال یې مې ورکړي دي د لیو دې ته د غور کوي دا واکسین ورکړي د خلکو د پاره خو دا په کار دي خپل کښنیان د ګزارو د نور نه جوړي دا په تو د مرزو سره وساتي خپل ساس کې ورکړي.
په چمن کې د سیاحت ادارې پی پی ایچ ای مشر محمد انیس مندوخیل وی او ای ډی وتوای چې په ضلع کې 19 روغتیایي مرکزونه یا بی ایچ اس فعال دي چې د پی پی ایچ ای په مرسته خلکو ته د ناروغیو د علاج او نورو اسانتیاوي برابروي.
زموږ په پولیو کې زموږ څخه کم پیرا میډیکل سټاف دی دا ګډ انوالو وي نو کوشش دا روان دی چې پولیو تر اټه مونږ نسی ریډیکیټ کې دا سترڅو پوری د روټین امونایزیشن لای فاسټیټی کې دا غسه کم کوریج دی یا واګای له خلکو سره نه هغه نه سوي نو موږ په کمیونټی ته هم دا پیغام ورکو دی زموږ احساس وی هغه دی په کمیونټی کې او ټریټ سیشنز کې او خلکو ته دا پیغام ورکي چې خپل کښنیان د ویکسینیټ کې چې کوم موزي مرزونه لري لکه پولیو کې سی ورکښنه پولیو سوي په دنیا کې اوس پاکستان دی افغانستان دی دا ملکونه پاتې دي چې د پولیو پاتې د کني له نورو دنیا څخه دا صفاس په
چمن د پولیو ویکسین لپلوه د بلوچستان یو له حساسه زلو د ځکه چې دا سیمه د افغانستان سپین بولدک ته چیرمه ده او له دې لارې هر ورځ زرګونه کسان د پاکستان او افغانستان ترمن سفر کوي. رفیع الله مندوخیل وی او ای ډیوا چمن.
د خیبر پختونخوا په ډیرو سیمو کې د پولیو کیسونه مخې ته راغلي دي. خپل کتونکو ته دغه خواس کو چې د دروغو په افواګانو کې مرزي دغه ویکسین د پولیو چې کم دي د بیخي به ضرر دي د صحت د نړیواله ادارې او د قامي ادارې نه تصدیق شوی دی. تاسو کولای شئ چې خپل د 15 کال لکم ماشومان ته دغه واکسین وکړي او د ټول عمرې مرز د خپل ماشومان بچو ساتي.
دا د وی او ای دی واغ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.